شي. دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبرې غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نیکی هلی او سلامونه مني. د امریکایي لوړ پوړي چارواکي الیس ویلز پاکستان تر اترک د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سمیز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به درته ادبي او کلتوري او ستاسو د پیغامونو او په ادبي هلو ځلو باندې مبني خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د درو بجو خبرونه د احمد شاه زمی.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز اسلام آباد ته رسیدلی ده. د افغانستان د سولې عالي شورا او طالبان د ماسکو خبرو اترو ته استازي لیږي. او نن په امریکا کې د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د اسلام آباد په سفر ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماښام پر ټویټر په خپل پیغام کې ویلي چې د میرمن ویلز دا سفر د اکتوبر میاشتې د هغه ملاقات په تسلسل کې کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې اترې کړې وي. ډاکټر فیصل په وینا په واشنگټن کې ترسره شوي یاد ملاقات کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم موجود و او زیاتره خبرې پر افغانستان مرکزی وی. نوموړی په خپل پیغام کې زیاتوی چې میرمن ویلز بنن د پاکستان د خزانه له وزیر اسد عمر سره هم ملاقات کوي. د پاکستان د اطلاعات او فقی وزیر فواد چودری وایي له چین سره تجارت به په پاکستانی او چینایي کرنسیو کې کیږي. نوموړی پرم په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل له دې ګام سره به د هیواد د کرنسی ارزښت سم پاتې شي.
پاکستان اور چین چونکہ آپس کی جو تجارت کا بڑا چین ترمن تجارت با تر دی روس تا پا یان یا د چین په پیسو کی گیگی دی سربا د ڈالر او د گردش یا پا ڈالر کی د سودا نکی دو لوجی د پاکستان پر سٹیٹ بینک بوج نرازی.
فواد چودری پر دا موقع د اپوزیشن ګوندونو د کردار سینه موکړي چې د په وینا په هیواد کې د ورستیو مظاهرو او احتجاجونو پر مهال له حکومت سره هر ډول تعاون کړی دی. سند هایکورت د نقیب الله مسجد د وژنې مقدمه د ترهګري ضد عدالت څخه بل عدالت ته د منتقل کولو امر کړی دی. دا حکم تیره ورځ د یاد هایکورت چیف جسټیس احمد علي شیخ د نقیب مسجد د پلار پر درخواست د اوریدن پر مهال وکړ چې پکې ویل شوی د ترهګري ضد عدالت دا مقدمه ډیر اوږده کړه. تر اوریدن وروسته نقیب مسجد د ترزوی نور رحمان مسجد مشال لډیو ته ویل دوی د ترهګري ضد عدالت له کاروایی مطمئن نه ول. وزیرستانی ځوان قبله مسجد سږ کال په جنوري کې په کراچي کې د پولیسو یو افسر راو انوار په دې تور وژلی و چې هغه د وسلوالو ملګری و. خو وروسته تحقیقاتو دغه تور غلط ثابت کړ او د راو انوار خلاف د نقبله مسجد د وژنې مقدمه درج شوه چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د برخلیک او وضعیت ارزولو په اړه سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې خبرې کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزارت ویان اسلام الدین جرأت نن مشال لري ته ویل چې افغان لوري به هڅه وکړي چې د دغې ناستې له لارې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته دائمي حل لارې پیدا کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې نږدې 1.5 میلیون قانوني اسناد لري او نور یې پرته له اسنادو په پاکستان کې میشت دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې تېره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بېساري تلفات رامنځته کړي دي. د ملګری ملتونو راپور چې نن خپور سو وایي چې سختدریزو طالبانو د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تېره میاشت تیز کړ. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسي جرګې له ټاکنو سره په اړوندو بریدونو کې 45 ولسي وګړي وژل شوي او 309 نور ټپیان شوي دي. د ټاکنو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو بریدونه وسول چې د یو شمېر مسؤلیت داعش سختدریز ډلې پر غاړه واخیست. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفانو د ټاکنو د پروسې پر ضد بریدونو کې راکټونو هوان لاسي بمونه او ماینونه کارولي دي. دغې ادارې همداراز ویلي چې وسلوال مخالفان د انتخابات پر مهال د خلکو د ځورولو ګواښلو او له ټاکنو وړاندې د هغوی د برمته کولو کمپاین عملي کړ. د افغانستان د سولې علي شورا او طالبان د مسکو خبرو اترو ته استازي لیږي. افغان چارواکو تیر ورځ ویل چې روانه میاشت په روس کې په نړیوالو خبرو اترو کې به د دوی پلاوی ګډون وکړي. مسکو د نومبر پر 9 په داسې حساس وخت کې دا غونډه کوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د خاتمې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې وسي. د سولې علي شورا چارواکو ویل چې د مسکو غونډې ته څلور کسیز پلاوی لیږي، خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لا هم نه دی ویلي چې دا پلاوی به ځي او کنه. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدي ویلي په دې اړه لا هم له روسي چارواکو سره خبرې کوي او زیاتوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو هرکلی کوي. بلخو د طالبانو د سیاسي دفتر سرچینو نن مشال رادیو ته د پیغام له لارې وویل چې د دوی پلاوی به د مسکو په خبرو اترو کې ګډون وکړي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. نن په امریکا کې د کانګرس سیاستاز جرګې او سینټ لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. دا انتخابات چې د دغه هیواد په انتخاباتي تاریخ کې پکې له ډېرې مودې پس د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ سخته مقابله کېدونکې ده. دواړه ګوندونه غواړي چې په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي. په ننني انتخابات کې امریکایان د استازو جرګې د ټولو 415 او د سینټ په سلو کې د 3 چوکیو لپاره رایه چوي. د انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکو 2 کلونو د تګلارو برخلیک ټاکي. د دې وړاندې ریپبلیکن ګوند په استازو جرګه او سینټ کې تر ډیموکرات ګوند زیات چوکۍ درلودې، خو یو شمېر نظر پوښتنې ښیي ممکنه ده دا وار ډیموکرات ګوند لږ تر لږه په استازو جرګې کې اکثریت ترلاسه کړي. سعودي عرب خپل اولنی اټمي پروګرام اعلان کړی دی. د سعودي سرکاري رسنۍ رپورټ کوي چې ولی عهد محمد بن سلمان پرون د توانایي د متبادلو سرچینو لپاره د هیواد لومړی اټمي څېړنیز مرکز اعلان کړ. سعودي چارواکي د خپل حریف ایران د اټمي توانایي پروګرامونو پرمختګ ته په کتو سره وایي پلان لري چې په راتلونکو 40 کلونو کې به د 80 ارب ډالرو په لګښت دغه شان نور 15 مرکزونه هم جوړوي. که څه هم سعودي عرب ویلي چې د اټمي پروګرام یوازینی مقصد یې د ګیس او تیلو ترڅنګ د توانایي د نورو وسلو ترلاسه کول، خو په غربي نړۍ کې اندېښنې راپارېدلې دي چې سعودي او ایران ترمنځ د ټیمي وسلو جوړولو سیالي شروع نسی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساز پام د موسم د حال او د کنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپی 90 پیسې غسل کیږي او په 1.2 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.9 روپی او په 1.0 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.78 روپی او 10 پیسې او په 1.50 روپی 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپی 80 پیسې او په 15 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 14 روپی 50 پیسې او په 14 روپی 80 پیسې. او درې سو دیرش ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 دیرش ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پېښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 کم نه کم 12، بنو کې 28 او 10، ژوب کې 26 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
داس مشال ریډیو ته وګی خبرونه در تازه مونږه همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرن خوبې مو د سراج زهیر نه وريدي. د دې روانه خبرونه ځنې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې په دغه هیواد کې د هر اقلیت آئینی او قانوني حقوقونه خوندي دي.
جو لوگ سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، ان کا سب کو پتا ہے، یہاں پہ رہنے والے جو شہری ہیں ان کو بھی جو ہمارے آئینی حقوق ہیں وہ ان کے حقوق انشاءاللہ جو ہیں وہ ان کو ملیں گے.
د نقیب مسجد د وجنې قضیه چې په کوم عدالت کې روانه ده، د هغوی خپلوانو دغه عدالت ولې بدل کړ؟ په پیښور کې یو خواجه سرا وایي چې ورته د یو کس لخوا دړکی ورکل کیږي او د ده په ټس کې یو بل کس وژلی هم دی.
هغه درې میاشتې پس بیا راووتو، هغه هم زما په ټس کې بله چټکی اشتې وه، هغه بیا ونیولی شو درې میاشتې جیل کې و، هغه راووتو اوس بیا مال دمکیان راکوي په مای فایرنګ هم کړی دی.
د خپرونې په وروستۍ نیمه کې د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو، د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیدو ته وګی. د زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړی د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورځو د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته رسیدلی. راپورونه وایي نوموړي بالا پاکستانی چارواکو سره د سیمې پر امنیتي په تیره د افغانستان د روغې جوړې په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. بل پلو په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر مشال ریډیو ته په لیږلي یو پیغام کې ویلي چې د دوی یو پلاوی به د نومبر پر لسمه په ماسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په جوړېدونکي غونډه کې ګډون وکړي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه په اسلام آباد کې خبریال او د مشال ریډیو همکار طاهر خان معلومات
دا رپورټونه راغلي دي چې د امریکا دغه مرستیال وزیر اسلام آباد ته رسیدلی ده او د سفر په اړه باندې د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان محمد فیصل په خپل باندې هم خبره کړې وه. هغه فقط دومره ویلی وو چې دا به نن په اسلام آباد کې په خارجه وزارت کې د پاکستانی چارواکو سره خبره کوي او د پاکستان د مالیه وزیر فینانس منیسټر سره پاسه د عمر سره به هم دا خبره کوي. او بل خبره ترجمان دا کوي چې د دې خبرو هغه بنیادی چې کم ټکی دی موضوع ده هغه چې کله واشنگتن ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په اولنې هفته کې ورغلی نو دا غي په بنیاد باندې به نورې خبرې کوي چې کمل تشوي وي. بل هغه تفصیل نه دی ورکړی. لیکن د دې امریکایي د نائب وزیر چکه مغه یو مسولیت دی د موارد اغم د جنوبی اسیا او بیا د مرکزی اسیا پاکستان سره اوس د افغان د امریکا چې کومه مهمه موضوع ده که په دواړه خې خبرو کی وی نو هغه د افغانستان ده. او د تعلقات خراب دي د دې بنیادی لټ هم په افغانستان کې هغه چې روان حالت ته جنگ ده که امریکا اکثر د پاکستان نه د غواړي چې دوی دو کارونه وکړي. یو خو اصل ور اجازه ورنکې چې د پاکستان خبره استعمال شي. دویم دا چې خبرو ته طالب هو سوي چې هغه خبرو کې شامل شي. دا سفر خو مهم ځکه دی چې په دې ماسکو کې د نومبر په نهمه باندې یو غونډه کیدونکې ده د سیمهیزو هیوادونو یو مشاوراتي غونډه ده. اوس لږه شیبه وړاندې طالبانو دا اعلان کړی دی چې هغوی به هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. هلته به وردي مشال ریډیو ته د طالبانو سیاسي سرچینو یو بیان را لېږل دی چې زه به تاسو سره شریک کړم. پوښتنه ته دا شوې وه چې آیا تاسو ورځې که نه ورځې؟ نو جواب دا دی چې زو چا چې دا میسج را لېږل دغه دا خبره کوي چې دا مذاکرات نه دي. هر څوک د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په رابطه خپل نظر وایي. د سیاسي دفتر هیئت به هم د مسلې د حل په اړه ګډونوالو ته د امارات موقف واضح کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګي. د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي ستایلي چې د ایسایي میرمنې آسیه بیبي په اړه د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته رامنځته شوی بحران پر مهال د سیاست کولو پر ځای د حکومت ملاتړ وکړ. خو په همدې حال کې متحده مجلس عمل وایي دوی به په دې لړ کې مظاهرې پیلوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار بشیر ګواښ وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د مذهب سپکاوي د تور په کیس یا قضیه کې سپریم کورټ لخوا د عیسائی میرمنې آسیه بیبي په حق کې فیصلې تر راتګ وروسته شوو مظاهرو په مهال خلکو ته په زیان رسونې تورنو ځینو ښکېلو کسانو خلاف پولیس رپورټونه جمع شوي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد احمد چودري د نومبر په 15مه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې حکومت یې د مذهبي اقلیتونو ژوند خوندي کولو لپاره ټول ګامونه اخلي. نوموړی زیاته کړه
جو لوگ سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر
هغه خلک چې د مذہب په نامه سیاست کوي ټول یې پیژني. دلته چې څوک وسیږي هغه ټول تبا خپل عیني حقونه رسیږي. وفاقی حکومت صوبائی حکومتونو ته حکم کړی چې د شوی نقصان په اړه د معلوماتو کې او هغه چې په دې کار کې داس لري هغه په ګوته کې. دا محمد ویلی چې د چا مال ته زیان اوخته دا غوی سره د مرسته وشي. دا معلومات چې راشي نو بیا به زه تاسو په یو ورځ دوه کې خبر کوم چې مګ مخ کې څه کوي. آسیا نورین چې په آسیا بیبي شهرت لري په 2009 کال کې د خپل ګوندی لخوا د مذهب په سپکاوی تور نشو. په 2014 کال کې ورته عدالت د مرګ سزا واوروله خو سپریم کورټ د اکتوبر په 1 ویل چې په دې اړه کافي ثبوتونه نشته نو ځکه باید له جیله خوشې شي. تر دې وروسته تحریک لبیک او ځینو نورو ډلو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړې او له حکومت یې غوښتل چې آسیا بیبي پرې نږدي. حکومت د مظاهرو ختمولو لپاره یو معاهده وکړه چې پکې د دغو مذهبي ډلو سره واده شوی چې د آسیا بیبي نوم به دغو کسانو په لیست کې د اچولو لپاره قانوني کاروي کوي چې له ملک څخه بهر پې د تګ بندیز دی. په همدې حال کې د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل وایي د آسیا بیبي نه پرېښودلو لپاره پر حکومت فشار اچولو په خاطر به د نومبر په اتمه په کراچۍ کې لویه مظاهره وکړي. په دې اتحاد کې شامل د جمعیت علما اسلام فی مقامی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ پریکړه نه مني.
دا به موږ باندې یوه لاره جوړیږي نو موږ به خامخا خپل احتجاج تر هغه وړه جلیل ارو تر څو راشي دوی دا شی واپس اخیستی نه وي. جمعیت علما اسلام همیشه لپاره دغه طریقه ده چې کوم حکومت راشي هغه د خپل موندا پوره کړي. البته هر حکومت باندې مو د هر حکومت په دور کې مو د خپل عینی او قانونی خبرو زری د دوی نه وخت هدا او پرمانل مو هدا. نو ان شاء الله تعالی موږ د حکومت ورزاولو د دې اراده مو نشته. البته د خپل تحفظاتو تحفظ د مشکار دی او دا به ان شاء الله تعالی.
خود تحریک انصاف حکومت ویاند او اطلاعات او وفاقی وزیر فواد احمد چودری پرون خبرلان ته ویل چې ځینی ګوندونه باید پر دې مسله ځکه سیاست ونه کی چې هیواد ته زیان رسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سندھ های کورٹ پرون په نقیب الله قتل کیس کې د هغه د پلار د درخواست په منځورولو سره د دغه مقدمه اوریدنه یو بل عدالت ته د لیګلو حکم ورکړ. دغه وزیرستاني ځوان د روان کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې په یو جالي پولیس مقابله کې وجل شوی و. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر معلومات راکوي.
د ګلپور په کراچۍ سندھ های کورٹ کې د نقیب الله محسود قتل کیس اوریدنه د چیف جسټس احمد علی شیخ په مشرۍ کې وشوه چې پکې د نقیب الله محسود پلار محمد خان درخواست ورکړی و چې د ترهګر ضد عدالت زنانه جج خالد یاسین باندې د دوی اعتماد نشته او دوی نه غواړي چې د نقیب الله د وژنې مقدمه په ذکر شوې عدالت کې وچلوي. د کوم وروسته چې چیف جسټس د دې مقدمې بل عدالت ته د منتقل کولو حکم ورکړو. د درخواست په اړه مشال یو سره خبرو کې د نقیب الله محسود د ترزوی نور رحمان وویل چې دوی ته نخکاری ده چې په دې عدالت کې بورته انصاف ترلاسه شي.
مطلب دا چې اکشن نه پیا کیږي چې کوم نور جدت کیم دي تر اوسه پورې هغه او نه دي گرفتار او نه دته سزا ملاو شوی دا یا ایډی پی جوړا وا هغه دا یو څه مجرم ثابت کو هغه دې کو پدې باندې ته مجرم نه الزام ولګول دا مجرم دی نو هغه په وجود دغه ته سزا نه ور ورکولې ټول په دې خبره انجام دا دي چې مطلب دا کار نه کیدل دلتا نو د دې په واجه باندې بل عدالت ته
یا دې وی چې خالد یاسین په ذکر شوی مقدمه کې ایس ایس پی ملیر راو انوار او ډی ایس پی قمر احمد شیخ ته ضمانتونه هم ورکړي دي. د کوم د منسوخی لپاره چې د نقیب الله محسود پلار درخواست جمع کړي. د نقیب الله محسود قتل کیس او د ترهګری عدالت په جج د عدم اعتماد په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني چارو پوه او وکیل عبدالرحیم وزیر وویل چې یاد عدالت مقدمه کې د ځنډ نه کار اغستو
دوی ته دا مقابله ویږي چې کوم ګواهان دي په دې باندې پرېشر واچوي کیس کمزور ای کی روانوار په خپل در باسره سړی دی نو دا تو خبرې ډېرې مهمې
د یادونې ده چې د روان کال په 14 جنوري د کراچۍ پولیسو د ملیر په سیمه کې د ایس ایس پی راو انوار په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد کاروایي دوران څلور تنه وژلې وو چې پکې یو 22 کلن نقیب الله محسود هم شامل وو. خو وروسته بیا دغه پولیس مقابله جعلي ثابت شوه او د احتجاجونو نه پس په 19 جنوري د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د دې نوټس واغستو او دا ورځ په 22 مارچ راو انوار د مقدمې اورېدنې دوران ونیول شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د روان کال په اوږدو کې په صوبه کې د غیرت په نوم د خزو د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
دغه ادارې وایي په صوبه کې تر اکتوبر میاشت پورې د غیرت په نوم د وژنو 250 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې 3 ښځې او 1.5 سړي وژل شوي دي. په سوات کې پر داسې پیښو کارکوونکي ادارات یا اویکننګ مشر سردار حسین بابک وایي یوازې په سوات کې تر اوسه 23 ناموسي وژنو پیښې مخې ته راغلي دي او زیاتوي.
سکالې چې کوم فیګرز مونږ سره راغلي دي 23 واقعات داسې شوي دي چې په دې کې 15 خودکشیان دي او 18 چې دغه لکه د اونر کلینګ کیسز دي. په دې کې ماشومان جنکۍ لکه وژل شوي دي سوزول شوي دي. په دې کې باید بیا داسې دي چې لکه مونږ پکې انټروینشن کړي دي او د عدالت په تھرو باندې دوباره پوسټ مارټم وشي او د هغې صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي. ډېر زیات کیسز داسې مونږ کړي دي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن د پېښور څانګې یوه مشره سایما منیر وایي زیاتره پیښې په پېښور او د صوبې په لرو پرتو سیمو کې مخې ته راغلي دي. سایما منیر ته هم وایي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره لا هم زیات کار کول دي.
هغه پوه چې موږ وایو چې دا د غیرت په نامه قتل دې کې بس پوه راځي یا د ښځو حقوق باندې بس پوه راځي نو زه ډېره زیاته مایوسه یم. اوس دا 5 دا به زموږ داسې تېرېږي. تاسو ګورئ د حکومت چې یو ورځ هغوی تقریر کوي خوشحاله شي هغې نه پس هغه بالکل هغه آسې هغې دی دا منلی چې جی آپ قانوني چاره جوی وکړي چې د هغې نوم په ایگزیکټ کنټرول کړي. نو چېرته چې دا ټول حالات دي هلته به زه دا څه تمه لرم چې دلته به ښځو دپاره د هغې ښېګړې دپاره به څه کار کېږي. نو زما یاره دا ده اوس دا ځینه ما چې تقبل کې به دا پیښې نورې به هم زیاتې شي.
د ښځو د حقونو کارکوونکي ادارې ته هم وایي زیاتره داسې پیښې په سوات او د پېښور په خوشا سیمو کې رپورټ شوي دي. په سوات کې د غیر سرکاري ادارې خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي په سوات کې د قانون په پوره توګه نه عملي کېدو او ککړو کسانو ته د سزاګانو نه ورکولو له وجې هم داسې پیښې کېږي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وکړي.
دلته کې زمونږ جسټس سیستم چې دی نو هغه شاید هغه کمزوریانې دي. زمونږ چې هغه ایف آی آر هم په صحیح طریقه باندې نه کړل کېږي. دلته مال په خپل باندې کم کیسونه راځي نو باقاعده ماشوم په چړو وهل شي او په هغې د معمولي 107 چالان شوي. نو چې داسې قسم حالات وي نو په هغې کې د داسې واقعات کېدو یا د کمی کوزي مونږ څنګه سوچ کولی شو؟
د خیبر پختونخوا د حکومتي شمیرو تر مخه په تیرو شپږو کالو کې د ناموسي وژنو 448 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې 309 ښځې او 248 سړي وژل شوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان دویمې لوی سمندري اډې پورټ قاسم ګڼ مزدوران په کراچۍ کې د تیرې خوشا یوې نیمې میاشتې راهیسې په احتجاج دي. مزدوران وایي له هغه وخته چې پورټ قاسم چینایي کمپنۍ ته پټې کور کړل شوی دوی ته میاشتنۍ تنخواګانې او د مزدور بنیادي حقونه نه ورکول کیږي. خو د کمپنۍ چارواکي د مزدورانو دا دعوی ردوي. په دې اړه تفصیل ظفر خان وړاندې کوي.
د پورټ قاسم په احتجاج کوونکو کې زیاتره په کراچۍ کې میشته قبایلي ضلع باجوړ، سوات او مردان مزدوران دي. دوی د تیرو څه د پاسه 30 ورځو راهیسې د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي خیمه لګولې چې په کې شپه او ورځ ناست وي. دوی وایي له 1901 میلادي کال راهیسې یې په پورټ قاسم کې له کښتیو د سامانونو کوزولو او خېجولو کار کړی خو په 2014 کال کې حکومت چینایي کمپنۍ ته د پورټ قاسم د هغو جیټیانو ټیکه ورکړه چې پکې دوی مزدوران وو. اوس دوی چینایي کمپنۍ چې هونینګ فیون پورټ اینڈ شپینګ پرایویټ لمیټډ نومیږي د جون د میاشتې راهیسې د 1500 مزدورانو له جملې څخه یوازې 88 مزدورانو ته د کار اجازه ورکړې او پاتې نورو ته یې د کار څخه د ویستلو ویلي دي. د پورټ قاسم د مزدورانو د اتحادیې جنرل سیکرټري حسین باچا د ګل په ورځ مشال رډیو ته وویل
موږ دا پروټیست کوو چې موږ دلته نه ونه باسي سر اګریمنټ وکړو مزدورانو نسل کیا سي نه دلته پورټ باندې کار کوي نو لکه زموږ حق جوړیږي. ولدار چې قانون کې دا کول کر ریګولیشن آف امپلایمنټ ایکټ 1974 چې دی نو هغه کې دا کورکر چې دی پروټیکټډ نو دی لکه قانون سوکمانی نه 1751 مزدوران دي چې هغه لکه مطلب داري چې هغه ودی نه متاثر کیږي.
نوموړي زیاته کړه د پنجاب په ساحوال کې یا د چینایي کمپنۍ د بجلی جوړولو پلانټ جوړوي او پورت قاسم دا برتونه د ساحوال پروژې ته د کوئلې راوړلو لپاره کاروي. په احتجاج کې شریک فضل محمود وایي د لسګونو کلونو راهسې په پورت قاسم کې مزدور دی، مخکې یې د کور گزاره سمه روانه وه، خو د حکومت لخوا چینایي کمپنۍ ته د ټیکې ورکولو وروسته ورته میاشتنۍ تنخواه او د اختر جمعې او نورې رخصتۍ په وخت نه ورکول کېږي.
بیا دې کې د جمعې چوټي نه راکړي، اتوارم چوټي نه راکړي، د محرم چوټي نه راکړي، نو لکه ډېر ظالمانه مونږ چوټي نه راکړي، نو لکه دې نه جمعات ته چې کومه لار تړلې ده هغه لارې هم بنده کړې ده لکه
مظاهرین وای د چینایي کمپنۍ په خلاف عدالت ته تللي او یو شمېر سیمه ییزو سیاسي او د مزدورانو مشران د دوی احتجاجي ناستې ته ورغلي. د دې ترڅنګ دوی اسلام آباد ته هم تللي او د واکمن ګوند تحریک انصاف له حکومتي لوړپوړو چارواکو سره یې خبرې شوې، خو لا هم د دوی د ستونزې کوم حل نه دی راوتی. بل خواته د چینایي شخصي کمپنۍ هیونینګ فیون پورت اینڈ شپینګ وکیل منور احسانی د ګل په ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی مزدورانو ته د اکتوبر تر میاشتې تنخواګانې ورکړي، همداراز دوی د کمپنۍ ټول نه بلکې یوازې اتیا مزدورانو ته کار ورکولی شي.
It's not the salaries which is the main matter.
دوی اصلي ستونزه په تنخواه کې نه ده، ستونزه دوی ته د کار په ورکولو کې ده. دا مشکل د پورت قاسم د چارواکو او مزدورانو د اتحادیې ترمنځ دی. موږ به صرف اتیا کسانو ته کار ورکوو، خو احتجاج کوونکي وایي نږدې درې لسیزې یې په پورت قاسم کې مزدوري کړې او له سلګونو مزدورانو څخه یوازې اتیا مزدورانو ته کار ورکول د مزدورانو د حقونو او د ډاګ ورکر ریګولیشن د قانون په خلاف ده، او دوی به د خپل حقونو تر اخیستنې احتجاج ته دوام ورکوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو ورځو په خبر تا په خبر پر سب کې 13 ورځ نرخدیانو په یو خبري غونډه کې وویل چې د دوی ملګرو ته د مرګ واخونه ورکول کیږي. دوی له حکومت او وختل چې امنیت دې خوندې کړي. د پیښور پولیس وايي دوی هغه یو کس نیولې او پر ضد یې مقدمه جوړه کړې ده چې یو نرخدی ته د مرګ دړکې ورکولې. په دې اړه تفصیل غلام غوسره کوي.
په خبري غونډه کې د مرګ د غواخونو سره مخ چټ کې هم موجود و او هغه د خپلې ستونزې په اړه په خبري غونډه کې وویل چې د 1300 کلونو راسي د یو تن لخوا هغه د سختو مشکلاتو او د مرګ د دړکو سره مخ ده.
هغه درې میاشتې پس بیا راوته، هغه هم زما په ټست کې ابله چټکی شته وا، هغه بیا ونیولې شو درې میاشتې جیل کې، هغه راوته اوس بیا مال دمکان راکې په مای فایرینګ هم کړې دي، زه وخلم یم زه پړونم غورځولې یم، داستر کې زما ګورې تاسو داستر کې شنه کړې ده په مان درې مسلورم ورځ ده. هغه وی ته زما خزه به شانتي جوړه شه، پیسې هغه نه راکې، مال هغه چولی خرڅې، نو چې زه ګډې غم نه دل پیسې د کم زینه ورکوم چې نه ورکوم بیا می وخی ټکې می مال تخپوز می لاو شي، زما ته ډیر زیات خطر ده.
په دغه محل د ترانس اکشن په نوم د نرخزیانو د ټولنې مشري پرزانه جان مشال ریډیو ته وویل
2015 نواله تر اوسه پورې س درش پته چې دی خواجه سره قتل شو، سره پاس زره پورې چې دینو دا د تشدد وال ټکول تشدد د به دخل کو ذهن کې فټ شو، ولی چې حکومت سزا نه ورکي ته چټ کې قتل شو یا چټ کې نقصان ورسېدو د دې ذمہوار به موجوده حکومت او د دې ذمہوار به موجوده پولیس.
خو بلې خواته د پیښور د ګلبهار تانی یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د چټکی په نوم نرخزی ته د مرګ دړکې ورکوونکې یو تن هغوی نیولې دی او په ضد یې مقدمه هم درج شوې ده. یو مدني پال تیمور کمال وایي د بشري حقوقو د ټولنو په سپارښتنه د پیښور پولیسو د نرخزیانو د تحفظ لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
زموږ ورسره په کتو میټینګونو شو دا کمیټي هم د دې لپاره جوړه شوې ده چې د خواجه سره مسلې دی هغه به خواجه سره پولیس او سیول سوسایټي په شریکه مخې ته بوزي. دا کیس هم موږ په غش په مغې سره خبرې کړې دي، په دې کې دا کس گرفتار هم دی، خو د دې اف آی آر او د دې گرفتارۍ نه باوجود موجود اوس دغه فیملی راضی او د پرشرایز کوي او د دمګیان ور کوي نو مونږ د دې لپاره د ریاست نه د حکومت نه د وزیر اعلی نه د ایجی نه د تحفظ مطالبه کوي
کسوم پولیس او حکومت نرخزیانو ته د تحفظ ورکولو په اړه په بیا بیا د ډاډګیرنی بیانونه ورکړي دي خو نرخزیان وایي تر دې دمه د هغوی د ملګرو په وژنه یا په هغوی په تشدد کې ککړ یو تن ته هم سزا نه ده ورکړې شوې غلام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته وګی او پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه ورو
د جنوبی او منځنی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلیس ویلز د اسلام آباد په سفر ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماښام پر ټویټر په خپل پیغام کې ویلي چې د میرمن ویلز دا سفر د اکتوبر میاشتې دغه ملاقات په تسلسل کې کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې کړې وي. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وایي له چین سره تجارت په پاکستانی او چینایي کرنسیو کې کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد خبریالانو ته وویل له دې ګام سره به د هیواد د کرنسی ارزښت سم پاتې شي. سند هایکورت د نقیب الله مسجد د وژنې مقدمه د ترګري ضد عدالت څخه بل عدالت ته منتقل کولو امر کړی دی. دا حکم تیر ورځ د یاد هایکورت چیف جسټیس احمد علي شیخ د نقیب مسجد د پلار پر درخواست د اوریدنې پر مهال وکړ چې پکې ویل شوی د ترګري ضد عدالت د مقدمه ډیره اوږده کړه. په پاکستان کې مشت افغان کډوال د برخلیک او وضعیت ارزولو په اړه سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې خبري کیږي. د افغانستان د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت نن مشال رادیو ته وویل چې افغان لوري به هڅه وکړي چې د غناست لارې په پاکستان کې د مشت افغان کډوال ستونزو ته دایمي حل لار پیدا کړي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بېساري تلفات رامنځته کړي دي. په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې د ولسي جرګې له ټاکنو سره په اړوند بریدونو کې 650 ولسي وګړي وژل شوي او 309 اویا نور ټپیان شوي دي. نن په امریکا کې د کانګرس د اساس جګی او سینټ لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. دا انتخابات د هیواد په انتخاباتي تاریخ کې په کلډیر مودې پاس د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ سخت مقابله کیدونکې ده. دواړه ګوندونه غواړي چې په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي. او سعودي عرب خپل اولنی اټمی پروګرام اعلان کړی دی. د سعودي سرکاري رسنی رپورټ کوي چې ولیعهد محمد بن سلمان پرون د توانایي د متبادل سرچینو لپاره د هیواد لومړی اټمی څېړنیز مرکز اعلان کړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې د مشال ریډیو مجلې. د نن په مجله کې په تازه غاڼه کې نجیب عامر درته د پښتو ژبې د یو مشهور شاعر اقبال جان پر ژوند تفصیلي رڼا چوي. د برخي له سره تړاو لرونکي دا شاعر د اکتوبر په 22مه وفات شو. راځي مجلې ته په شریکه وګورئ سو د مشال ریډیو مجله.
د مشال رادیوی مجله خوږ ژبه شاعر اقبال جان د 2013 کال د اکتوبر په 22مه وفات شو. نوموړی د خپلې ترسکونی شاعرۍ لپاره مشهور خو ترڅنګ یې ښکلې سنجیده شاعري هم کړې ده. خوږې سندرې لیکلې چې د راډیو ټلویزیون ترڅنګ په فلمونو کې هم نشر شوې دي. اقبال جان د مشاعرو پر مهال د خپل ځانګړي انداز او خوږوالي له وجې خلک په خپل سحر کې راوستل او بیا د چا زړه نه کېده چې مخ خپلې خواته وړوي. لقتلی سیماب د ملاکنډ د هغو څو کسانو په قطار کې شامل دی چې د اقبال جان د فن سره سره دغه د ژوند نه هم خبر دي.
د خدای بخلی استاد اقبال جان صاحب چې په نږدې ملګرو کې پر اوردادا مشهور یو لوړ فکر لرونکي خندنې او په لوی وړو کې مقبول شخصیت وو. د هغوی په اړه خبرې کول ماته داسې ښکاري لکه چې بندل مرته اینه وروخای. خو زه بیا هم کوشش کوم چې د هغوی د شخصیت سره سمې او تللې خبرې وکړلې شم. اقبال جان صاحب په بټخیلا سرخار کې په کال 1961 کې زیږیدلی وو. ابتدایي تعلیم چې کم زده کړې وې هغه هم د سولرم جمعه ته پورې دلتا په بډخیله کې تر سره کړی وي. په کورنۍ کې سلور زامن، درې لوریانی او یو کونډه میرمن پریخی وا، او د دیو د وفات چې کوم نیټه وا نو هغه 22 اکتوبر 2013. د هنر او د فن خاوندان نمری، لہذا د خدماتو تر قبل با اقبال جان صاحب زمون پزړونو کې تل تر تل یاد وی د خیر سره. پښتانه به دغه خدمات په کوټلو ټکو باندې کم دنو یادوي، د هغه اروا د خاد وی.
د ملکن سیمی خوږجب شاعر، لیکوال او نقاد اقبال شاکر د اقبال جان د ولسی شاعرۍ په اړه راته داسې وویل.
اقبال جان د ټول ولس شاعر وو، او اقبال جان د ولس خبرې هم په دغه شعرونو کې او په خپل کردار کې رانغښتي وې. زه د اقبال جان په ژوند باندې خبره کول نه غواړم، زه د هغې په ادبي کار او زیار ستاسو سره خبره کول غواړم. نو اقبال جان زه چې په خبر پوه شوی یم، نو ما د اقبال جان نوم اورېدلی دی او د هغه کار مې لیدلی دی. لکه اقبال جان به بدلی لیکلی، دغه وخت چې د ټیپ دور و، نور څه د میډیا د خلکو د انټرټینمنټ خبره نه وه، نو زمونږ په کور کې به د وحید ګل او د دې ولسی سندرغاړو په اوازونو کې بدلی لګېدلې وې، او دا د شیر عالم میمونه او یوسف خان شیربانو زموږ چې څومره لوک داستانونه دي، یو یا دغه شانتا اقبال جان ته به یو سړی به ول راغې خپل قصه به وته وکړه، او هغه به په فرضي نومونو باندې هغه قصه د مصنوعي په انداز کې داغه نه یو بدل جوړ کړه، او ګینټا یو نیمو دوا وحید ګل استاد زلی او داغه وخت چې څوک فنکاران او غیبه په دغه ټیپونو کې ټیپ کړي، او د ټیپونو او د کیسټو په دکانونو کې بعد اقبال جان په دغه قصو باندې وار نه مونږ کېدو.
د ملکن یو بل پیژندل شوی لیکوال بخت روان عمر خیل هم په دې نظر دی چې د اقبال جان د ژوند بلا رنگونه دي. نوموړی وایي د ډیر کم عمر نه درواخات سره ملګرتیا لرله او یو ځای لوی شوی دی.
اقبال جان د ژوند بلا اڑخونه دي. زه چې خبره کوم نو زه غواړم چې زه په لږ وخت کې دغه په پوره ژوند باندې سنس رڼا واچوم، ځکه چې اقبال جان زه د ډېر وړوکوالي نه، د بچپن نه زه پیژنم. زما ملګری پاتې شوی دی تر تیر دویشتم اکتوبر پورې. اقبال جان او ما په یو محله کې لوبې کړې دي، په دغه ډاګونو کې، په دغه کوڅو کې مونږ یو ځای پاتې شوي یو. ډېر داسې اړخونه به دغه پټي چې اولس ته به نه معلوم چې هغه ماته معلوم دي.
بخت روان عمر خیل وایي دنیا به خې د اقبال جان ځلیدلې پړقېدلې مخ لیدلې وي، خو هغه زیار چې ارواښات ټول عمر ویستلی کمو خلکو به لیدلې وي. نوموړی وایي د اکثرو نادارو پښتنو کورنیو په شان د اقبال جان ژوند هم په غربت، نادارۍ او بېوسۍ کې تیر شوی دی، تر دې چې په ډېر کم عمر یې د لوی کور ټول پیټه هم ور په غاړه شو.
اقبال جان د یو مسلسل جدوجهد نوم دی. دنیا ته ښکارا ده هغه د یو شاعر په تور باندې، د یو مزاح نگار په تور باندې هغه پیژني، خو چې دې څومره خواریکه خو دې څومره زیاریکه خو دا اړخونه به په دې باندې بچا دومره ډیره خبره نه کړي. ما چې د کله نه اقبال جان پیژندلې دي، نو هغه ورځ زما هم د وړوکوالي، ځکه چې دې زما د ټکی هم زولې دي، نو مونږ هم واړو دیم واړو چې مونږ به سکولونو ته، مدرسو ته د ده همزولی به روان شو، او کتاب تختې او بستې ته به ملاس کو. نو اقبال جان به خپل یو وړوکی غوندې دکان چې کوم په وړه غوندې بکسه کې به د ده هغه مواد پراتو، نو د معاش په تلاش کې به دی هم په دغه عمر کې راووته. یو بوجه یو ټاټ دا به ځان ته وغوړو، او چې چرته به د ماشومانو د لوبو ځایونو یا د سکول ته د تګ راتګ کمې لارې به وې، په هغه ځایونو کې به د خپل دغه دکان خور کو، او د معاش د پاره به د دغه وختونه تیرېده. د هغې لویه وجه دا وه چې دې له وړوکې وو د اویایم یو اویایم دغه دور کې، چې د والد صاحب د هندوستان د فوج په ولکه کې راغی او قیدی شو، نو دی بیا د کور مشر وو. د ده په کور کې د ده واړه خویندرونه، د ده مور او د ده نیا، د دې ټولې ذمواری د اقبال جان په سر راغلی. نو دا دومره لوی ذمواری وې چې د دې وړو چاچو دا بوج د اوچتولو نه و. خو چونکه اقبال جان فطرتن یو محنت کش او یو خواریکخ انسانو او یو خوددار، نو دو دغه ذمواری په خپل سر واغستې، او یا د دې د کور هغه تربیتو د هغه خودداري تربیت چې دې نه په کوڅه کې چاته ودرېدو، نه په دروازه کې چاته ودرېدو، او د هغې ورځې نواخله لنډه دا چې تر دې اخیری ورځې پورې د مسلسل جدوجهد کړی دی. منډې والی ده، پردې ډریورۍ یې کړي دي، په مزدورۍ یې کړي دي، په نمونه چې څومره د یو عام زمونږ د ولس کم د خوارۍ مزدورۍ کارونی هغه ده کړي دي. خو ده د خپل کور، د خپلو ماشومانو، د خپلو کشرانو عزت هغې د هغې خیال ساتلی دی، او په دې باندې د هیڅ کمپرومایز نه دی کړی.
د اقبال جان پاړه مشهوره وه چې د ولس سړی وو او د ولس په ژبه او انداز یې شاعري کړې ده. د څو کتابونه تر شا پرېښودل. اقبال شاکر وایي د اقبال جان او ولس ترمنځ فاصلې بیخي هم نه وي.
د اقبال جان درې کتابونه اوس په مارکیټ کې موجود دي. یو د هم دغه ما چې څنګه وې خوږې سندرې، یعنی د اقبال جان خوږې سندرې، او یو د پرتوګ په چینار. د نوم نه چې څنګه ظاهره ده اقبال جان نیغ په نیغه د خپلې معاشرې خبره کړي ده، او په هغه ټکو کې کړي ده لکه زمونږ د ولسی ادب داسې خبرې خو هم شته کنه، زمونږ په متلونو کې شته، زمونږ په ټپو کې شته. نو اقبال جان هغه سټایل په خپل شاعرۍ کې هم خپل کړی دی، او ډېر نیغ په نیغه داسې ټکي استعمال کړي دي چې لکه داسې عام طور ماغوندي او یا نور شاعران د هغې نه یریږي، د یری نه نشي استعمالولی. او هغه ډېر په دلیرۍ سره، او ډېر دغه هغه مونږ چې دا بېباک په کومه معنو کې استعمالو، د بېباک قلم سره دغه کار کړی دی. دغه شانتا دغه کتاب اوس اوس راغلی دی، بام بام بچی. بام بام بچی د نوم نه چې څنګه ظاهره ده چې دا زمونږ د ژوند، لکه شاید عامر صاحب چې بام بام بچی مونږ چې کله به پکټ کې کېناستو، مشر به پکټ کې کېناستو، خپې به رازوړندې کړي، او ماشوم به یې په دې پنجو باندې ځان ته ودرو، او یا به کېنو او داسې زانګو به او ټال به ولو ورکو، نو مونږ به دې ته بام بام بچی وي. او د نوم نه چې هغه په خپل شاعرۍ کې زمونږ څومره نومونه اغا او یا سمر الفاظ چې دی هغه د ځان سره خوندي کړی دی، او د نوی نسل د ساتلی لګ. خو زه تاسو ته خبر کوم چې اغا زمون په معاشره باندې کم ټکونه کړی دی، نو اغه ټکونه د طنز او مزاح نه بغیر نشو کېدی. لکه زه به وایم داغه یو نظم دی چې روژه. روژه خو مسلمان له د نیکو ګټلو میاشته، خو ملګرو زمون ملک کې د پیسو ګټلو میاشتا. اوس دا عام خبره ده، خو اقبال جان په ګوته چوته کړی ده او خلکو ته مخې ته کړی ده. دلته میاشتې د رمضان شي نو هر څه پکې ګران شي، مالدار قصابان شي، سبزو والا خانان شي، تکړه شی وای یو بل ته د کوټو ګټلو میاشتا، خو ملګرو زمون ملک کې د پیسو ګټلو میاشتا. دا اوس د اقبال جان په خپل معاشره باندې نظر رسا نظر، او دغه شان دغه مشاهده چې دا، نو دی یو لکه دی د دیولس د زړه د درزا په دی جوړ.
د عمر خیل په وینا خلکو د اقبال جان د فن سره ځکه زیاته مینه درلودله چې هغه د زړه خبرې په خوله راوستې، د منافقت نه کار نه دی اخیستې، او د هیچ چا په وړاندې ټیټ شوی نه دی.
دغه څومره محفلونه چې کوم دا به دغه په وینا باندې، دغه په انداز باندې، دغه د شعر په ذریعه کې شته زعفران بشو، خلک به لوټ پوټ شو. خو چې سوچ په پیو شو چې یاره په دې شاعرۍ کې د اقبال جان خبره څه ده، مقصد څه دی، نو هغه ټولې خبرې داسې وې چې هغه د جړاوي د خپل لب لهجا ډېره عمومي ساتلې ده، او ولسی، او د لارې کوڅې، او د بازار، او د عوامي، او د اډې، او د ټایپ لب لهجه ساتلې ده. خو هغه به قصدن آمدن چې کوم دی، نو دا لهجه راوسته ځکه چې دغه خیال داو چې ولس د دین علاوه په اشارو کې نایو باندې نه پويږي. دوی ته د څنګه چې د دوی رویه دي هم د شان د دې حاکمانو د دې مقتدر طبقې د دې خانانو جاګیردارانو د ډیکټیټرز کا سیول دي کا ملټری دي د په هیچا باندې برونه نه دوړولې. او هغوی ته هم په هغه خپل سټایل کې او په هغه خپل لبو لهجه کې خبره ورسولې ده او خلکو ډېر اپریشیټ کړی هم دی او خلکو خوښ کړی هم دی. د اقبال جان قلم ډېر تیز و ډېر زړور و بیخي د پروانه د ساتلې ځکه چې هغه راستو او مغه پښتانوي امیر صاحب چې راستو سا او په لویار لار کې ملاستو سا نو هغه د دې خبرې بیخي پروانه د ساتلې چې دا زه خبره کوم دا زه د چا خلاف کوم د دې به اثرات سي پدې به ماته څه خطرې نه بالکل نه. د دې خیال نو پدې حواله سره ډېر نر او ډېر زړور انسانو
لیاقتلی سیما وای خدای پاک اقبال جان ته یو خوددار شخصیت ورکړو. درباري خویونه او نظریات په خټه کې نه و شامل او همدارنګونه په شاعرۍ کې هم لیدل کېدې شي.
ډېر یو زیرک او د چا په شان سترګور انسانو بے باکه شاعری به کوله او خپل چې کوم دنو دا کوشش کړی دی چې یاره درباریت پکې نو ناظر مزاجی پکې نو که په خپل ملګری کې یا مثال په تور د خپل کور په وګړي کې هم سې یو قسم لږ کوم دنو لکه خامی لیدلې ده یا چې کوم دنو دا سې یو منفی کار کتلې دی نو باقاعده په چې کوم دنو نیوکه کړې ده او زیاتره هم چې کوم دنو دغه مشران چې کوم زموږ چارواکي دي یا یو قسم لږ د انتظامی سره تړلي خلک یا داسې چې کوم دنو د سیاست پورې چې کوم دنو تړلي خلک هغه وزیرانو که مثال په تور هغه مشیرانو هر څونه چې کوم دنو د اعلی پایې یو قسم له د هغو منصبونو څوکۍ وي خو بالکل چې کوم دنو د هغې پروا نه ده کړې. همدغه شانتې د طنز و مزاح او د شعر په ژبه باندې هغه خپل د زړه بوخت ایستلی دی او همدغه پیغام یې په خندا خندا کې چې کوم دنو په یو ډېر انتهایي ښه طریقه باندې چې کوم دنو هغه اعلی چارواکو ته رسولی دی چې کمی نیوکې به یې کولې نو په هغې باندې به باقاعده هغې بیا خپل کېناستله اگزیکټیو باډي چې کوم ممبرز به او هغو به هغه کوشش کوو چې هغه خپلې کمای به پوره کولې. نو ډېر انتهایي یو اصلاحي انسانو د خلکو به چې کوم دنو اصلاح کوله.
اقبال جان په فلمونو کې په خپل هم کار کړی دی کیسې او سندرې هم ورته لیکلي دي. اقبال شاکر راته په دې اړه داسې وویل.
اقبال جان د سټیج سړی هم وو، اقبال جان د ډرامې سړی هم وو، اقبال جان د فلم سړی هم وو. په فلم کې اقبال جان از د یو اداکار په حیثیت سره هم کار کړی دی. هغه د فلمونو کیسې هم لیکلي دي او د فلمونو مشهورې سندرې. زما دا خیال دی چې د امیر غلام صادق نه پس او د مراد شینواری نه پس چې په پښتو فلمونو کې د ټولو نه زیات په سندرو مقبول شاعر کوم دی نو هغه اقبال جان دی. زه داغه یو سندر دوا داغی د کتاب زبا خبر تاسو ته کوم چې د اقبال جان خوږی سندرې داغه کتاب دی. نو داغه یو سندر اوسم زما مخې ته چې زبې یو ستایو یو انتر تاسو ته وایم چې د لاهورې ټانګې دی کیږي صفاتونه د پېښورې اسبې دی نشته مثالونه جانانا نن پکې سیدو بابا لزونه د پېښورې اسبې دی زار لکه موټر کوي رفتارو اول په ما پکې د سواتو کسیلونه د پېښورې اسبې دی نشته مثالونه جانانا نن پکې سیدو بابا لزونه. اوس په دې سندره کې دا فلمی سندره ده دا کتاب چې مرتب شوی دی نو زما په خیال سره یو غلطي شوې ده چې په دې کې ټولې فلمی سندرې دي خو که د دې هرې سندرې سره دا لیکلی شوی وی چې دا په پلانکي فلم کې راغلی دا نو دا به لوکټې مستند بو. خو به هر حال په دې کتاب کې خو د یو نیم سل پورې سندرې دي نو که د ټولو سره دا لیکلی شوی وی نو د تحقیق د سټوډنټانو دپاره او د ټولو پښتنو دپاره به لوکټې اسانه هم وه.
سیماب د اقبال جان د یو داسې هنر په اړه هم معلومات راکړل چې ښایي ډېر خلک به ترې خبر نه ول. دی وایي هغه پرته له دې چې اکاډمیک او تخنیکي زده کړې وکړي په ویډیو پروډکشن او فلم جوړولو پوهېده.
زه به دلته دا خبره چې کوم دی نو خامخا شریکول غواړم چې دلته به مونږ کله هم مطلب داسې د خوشحالۍ چې کوم څه ایونټس جوړېږي هغه مطلب په مختلفو موقعو باندې جوړ شوي وو داسې به چې کوم دی نو د ودونو یا د سټیج پروګرام به نو محترم اقبال جان صاحب به د خپلې کیمرې سره چکم دینو حاضر او تاسو یقین کوي امیر صاحب چون هغه چکم دینو دومره داسي فنیز دکړې هم نه وکړې داسي اکادمی او یای چکم دینو داسي یو قسم لا دغه اکادمی دکړې چکم عام د لیک لوس په مت کې لکه سکول شو کالج شو دغه هم نو کړی او دومره ملټی ټیلنټډ واغو چې د یقین کوي د کیمرې په شا باندې وا آغا چې مثال په تور آغا بیک وخت آغا انجینیر همو آغا چې کم دن یو قسم له پروډوسر همو آغا رائټر همو آغا هیرو همو او چې څومره هم مطلب دغه یو قسم له فعالیتونو دا ټول به چې کم دن لکه یو قسم له په دغه بنده کې بلکې زه به په لنډو لفظونو کې داسې وویلی شم چې بالکل همدغه یو ون مین شو به وه همدغه یو کیمره به وه د سره او همدغه شانتې چې کم دینو دغه فلمونه به یو قسم له جوړوله دلته کې چا چې هلته په هغه وخت کې دا تصور هم نه شو کولی ډېر انتهایي په کم مصرف باندې په کم لګښت باندې دی چې کم دینو لکه سیډ ډرامې داسې اصلاحي ډرامې ټیلي دای جوړې کړې دي او بنده به ورته حیران شو چې دوی به اکثر کله کله زموږ سره بحث کولو شیرا مطلب دا پلانکې شوټ مې ولا د پلانکې زګینو چې کم دینو راوړو دا مې ولا د پلانکې زګینو راوړو نو موږ به حیرانو شیرا دا ټیکنیکل کار به د کړې څنګه او په څومره ټایم کې به کړی نو ډېر انتهایی یو انرژیټک انسان و ډېر انتهایی چې کم دینو یو قابل او پوه سړی و
مزاحیه شاعری خوندوره وی خو خی ډیر عمر ونه لري ځکه خلک تل نوی ساوري دل غواړي همدا وی چې ډیر مزاحیه شاعران یو وخت شډل پاتې شي خو اقبال جان سره د خو موضوعاتو او کمیډي شاعری کمبود کله هم نه ولیدل شوی بخت روان عمر خیلی پړوي
د اقبال جان د شعر په حواله باندې ډیر لوی نومو د طنز او مزاح په حواله باندې عموما مونږ دا لیدلی دي چې د مزاحیه شاعری د دې د مزاحیه شاعری ژوند ډیر کمی او د اقبال جان سره د هغه وخت نواله تر دې وخت پورې د مسلسل طنز او مزاح کړی را په مزاحیه شاعری کې د صرف خلق خندولې نه دي د سوچه تنقیدی رائے دور کړي د خپل په معاشره باندې د دې پر ویو باندې په دې نظام باندې په طبقاتو باندې یعنی هغه یو خپل درد چې کوم دی هغه د خندا په انداز کې هغه خور کړي دی او ولسته رسولې دی
په پښتو ژبه کې چې کوم شاعرانو په مزاحیه شاعرۍ کې نوم ګټلې هغه بیا په سنجیده شاعرۍ کې دومره خنه دی بریخېدلې خو اقبال جان د هر فن ستوري د د سنجیده شاعرۍ هم د خلکو زړونه ګټلې دي او د زړونو تر څنګ ایوارډونه هم ګټلې دي یو ځل بیا اقبال شاکر
اقبال جان اسی خو مشهور د طنز او مزاح په دی شاعرۍ باندې دی خو د اقبال جان سنجیده شاعرۍ کاغه په نظم کې ده او کاغه په سندره کې ده هغه ډېر زیاته د کار شاعری دا د اقبال جان مشهور سندر زما په خیال تړلی کډی می بیا پاتې د جانان کې یا الله نره نره باران کې مشهور سندر تاسو به وغه کوی هم دا خلک به واوري هم
تړلی کډی می بیا پاتې د جانان کې تړلی کډی می بیا پاتې د جانان کې یا الله نره نره باران یا الله نره
بل زبداو ما په پاکستان کې دو فلمی ایوارډونه بولان ایوارډ او نگار ایوارډ د ډیر لوی ایوارډونه تصور کیږي زمونږ اقبال جان دو ځل نگار ایوارډ د پښتو د فلمونو په سندرو باندې ګټلې دي او یو ځل بولان ایوارډ هم ګټلې دي اقبال جان ته دغه په شاعرۍ باندې دغه په خدماتو باندې زی په زی باندې لکم رستیال لیکوال مل ملکن هغه ته ایوارډ ورکړی دی چاچا کریم بخش ایوارډ هغه ته په سواد کې میلاو شوی دی همیشه ادبی ټولنې هغه ته ایوارډ ورکړی دی دغه شان ته کم کارونه چې د حکومت دی هغه کارونه لکه دغه ادبی تنظیمونو کړی دی او زمونږ د شاعرانی وخت په قدرولی دی او پاغي کې اقبال جان هم دی
د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې ادبی جرګو مشایرو د ژبې د ترقی پرمختګ او ودې لپاره تر هر چا زیات کار کړی دی اقبال جان هم همداسې یو کس و چې مشایری به پرې خیخ کړیدلې اقبال شاکر وایي چا چې یو وارې دا تکړه شاعر مخامخ لیدلې تر مرګه به هیر نه کړی شي
بله خبره دا ده چې اقبال جان
یو محفل ساز او مشاعره باز شاعر وو. دا سړی چې په کم محفل کې ناست وو او په کم محفل کې دس ویلی دي نو بل چا په هغه محفل کې دومره اثر نه دی پرېښودی څومره چې دی شخصیت پرېښودی دی. بل د په ټوله پښتونواله کې چې چرته هم لکه د پښتانه اوسیږي او مشاعره شوي ده نو په دې خبره زه ګواهی کوم څه ځایونو له مونږ یو ځای هم تللي هغه اسلام آباد اشنغر سوابی پیخور خود وو سوات بونیر شنگلا باجوړ پدی نو چې چرته هم مشاعره شوی ده نو دې سړي د خپلو بچو د خولې نوڼۍ شو کولی دا او په خپله خرچه باندې د دې پښتنو د خندولو دپاره او د دې پښتنو خوشحالولو دپاره او د دې پښتنو په ایشوز باندې د خبرو کولو دپاره امیر صاحب دې سړي ډیر زیات کار کړی دی.
لکتلی سیما پوائی د اقبال جان ډیره شاعری ناچاپ پاتې ده صوبایي حکومت لپاره کار دی چې د هغه ناچاپ شاعری چاپ او خورکړي. د اقبال جان د چاپ او ناچاپ اثرو پاړه سیما تاسو وي
د اقبال جان صاحب په چاپ کتابونو کې وړمبې چې کم کتابونو هغه پرکی دویم پډانګ پیلی دریم پرتوک په چینار سلورم د اقبال خوږې سندرې پنځم بام بام بچی زمونږ د صوبایي حکومت خصوصا د کلتور د سانګې د چارواکو څخه غوښتنه ده چې د محترم خدای بخلی اقبال جان صاحب چې کوم ناچاپ آثار دي او هغه چاپ ته چې کوم دینو چمتو دي لہذا د دغه د کتابی شکل ورکړلی شي او د دغه چې څومره هم مصرف ته دغه د پخپله ذمہ واخستل شي. وجه همې دادا چې د نه چاپ کېدو له کبله به خدای مکه دغه قیمتي چې کوم لیکونه دي یا نایاب ملغلری لیکونه دغه د ځای کېدو اندېښنه ده.
شاعران د خیال نړۍ کې اوسېږي ډېر سنه لري او که خدای وس ورکړي نو د جانان لسترګو به دا ټوله دنیا زار کړي. اقبال جان با په شاعرۍ کې محلونه آباد کړي وي خو دا شاعر په داسې حالت کې له موږ نه رخصت شو چې بچیانو ته یو چت هم نه دی پریښی او هغوی په کرایي کور کې ژوند کوي. ملګری وایي دې خوددار انسان په ژوند کې خپل دردونه چاته نه وښکاره کړي او نه هم د چا نه څه تمه کړې وه. د همداسې خلکو لپاره ستر رحمان بابا ویلي چې د تمه کله بل د دره پرېښوه باچاهي دې مبارک شه که ګدای